بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 14مه، د 1446 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 3مه، او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 2مه نیټه ده. خواګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې امریکا او صهیونیست رژیم ته د ایران د اسلامي جمهوریت جدي خبردارۍ نومیږي. ورپسې د طبیعت د ورځې په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په آخر کې به د لمر په حضور کې پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي مطالب او نور شیان لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د اټومي انرژي نړیوال اژانس باید د ایران د اټومي تاسیساتو پر ضد د ګواښونو په هکله شفاف دریځ غوره کړي. ایران به هیڅکله د اټومي وسلو د رټون او د جوړولو هڅه ونه کړي، او روسیې د ایران پر ضد د امریکا ګواښونه وغندل. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس د ایران د اټومي مرکزونو پر ضد ګواښونو په هکله دریځ غوره کړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی وویل د اټومي انرژي نړیوال اژانس باید د ایران د اټومي مرکزونو پر ضد د ګواښونو په هکله شفاف دریځ غوره کړي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر پایل گروسی پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره په ټلیفوني تماس کې د اټومي اژانس او د تهران د ملګرتیا او د وروستي حالت په هکله خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له مشر پایل گروسی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله د ډیپلوماټیکو سلام مشورو او د وروستیو حالاتو په هکله خبر کړ. عباس عراقچی له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره د تعامل او د ملګرتیا لپاره د ایران سیاست ته په اشاره سره ډګینه کړه. د اټومي انرژي نړیوال اژانس باید د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ییزو اټومي تاسیساتو پر ضد د ګواښونو په هکله شفاف دریځ غوره کړي. هغه ټینګار وکړ د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د ګواښونو دوام ته په پام سره به تهران د خپل اټومي پروګرام د ساتلو لپاره هر ضروري تدبیر غوره کړي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی دغه راز تهران ته د سفر لپاره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر راپایل گروسی له غوښتنې سره د اصولي موافقت په کولو سره وویل دغه اژانس باید د ایران د سوله ییزو اټومي مرکزونو پر ضد د ګواښونو په باره کې شفاف دریځ غوره کړي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر راپایل گروسی هم وویل له نورو لورو سره به د موجوده مسایلو له حل سره د مرستې لپاره د مناسبې فضا د رامنځته کولو لپاره سلام مشوره وکړي. ایران به هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو کوشش ونه کړي. ایران خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت به تر هیڅ شرایطو لاندې د اټومي وسلو د لټون جوړولو او یا لاسته د راوړلو هڅه ونه کړي. عباس عراقچی زیاته کړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاید د 2015 میلادي کال اټومي موافقه سره دلچسپي ونه لري، خو هغه تړون د ایران لخوا د یوې مهمې ژمنې تضمینون کېده چې اوس هم په خپل ځای پاتې ده، او حتی امریکا چې له دغه اټومي موافقه وتلې ده بیا هم ګټه ترلاسه کړې ده. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی وویل ایران یو ځل بیا ټینګار کوي چې هیڅکله او تر هیڅ شرایطو لاندې به د اټومي وسلو د لټون تولیدولو یا جوړولو هڅه ونه کړي. د اټومي تړون له لاسلیک کېدا 10 کاله او له دغې موافقې د امریکا له وتلو 7 کاله وروسته حتی تر اوسه داسې هیڅ کوچنی سند نشته چې وښایي ایران د دغه تړون خلاف ورزي کړې وي، او حتی د امریکا د ملي اطلاعاتو مدیرې تولسی گابارد هم سمو د مخ کې دغه خبره تایید کړې و. د روسیې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا غوښونه وغندل. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې د باندنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکوف په یو لړ څرګندونو کې په ایران باندې د احتمالي حملې په باره کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا په وهلو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. موږ د ایران پر ضد د ټرمپ غوښونه او الټیمیټمونه غندو. انټرنیشنل اپیرز مجلې راپور ورکړ د روسیې د خارجه وزیر مرستیال سرګی ریابکوف د ایران پر ضد د امریکا د ولسمشر غوښونه او الټیمیټونه په ایران باندې د خپل ارادې د تعپلو لپاره د ډونالډ ټرمپ لخوا یو چلول وبلو، او زیاته کړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ دغه کړچار به د حالاتو د نور پیچلي کېدا سبب وګرځي. هغه وویل ایران په ښکاره او صریح ډول د امریکا د ولسمشر ټرمپ د لاپو په حق خپل دریځونه اعلان کړي دي. وویل بیا تر هغه وخته پورې چې اوس هم فرصت شته یوې منطقي موافقې ته د رسېدا لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړو، او روسیه چمتو ده دغه موضوع ته دغه موافقې ته د رسېدا لپاره د ایران او د امریکا په شمول له ټولو لورو سره ملګرتیا وکړي. په عین حال کې د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بکئی د امریکا د ولسمشر ټرمپ ګواښ له نړیوالې سولې او امنیت سره ښکاره ټکر وبله. په لبنان د اسرائیلو برید د ملګرو ملتونو د پریکړلي خلاف ورزي ده. هیڅ ناخبري اژانس راپور کړی د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری د بیروت په زاهیه سیمې باندې د صهیونیست رژیم د تیرې سهشنبې ورځې هوایي حمله په لبنان باندې ښکاره تیری او د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړلي د خلاف ورزي کولو لپاره د صهیونیست رژیم هڅه وبلله. هغه په یوې بیانیه کې ویل د صهیونیست رژیم غچ اخیستونکي هوایي حمله چې پرون سهار او په تیرو 4 ورځو کې د دوهم او د کوچني اختر په لومړۍ ورځې د بیروت په زاهیه سیمې بمباري وکړي نه یوازې بله خلاف ورزي ده، بلکې د دغه رژیم لخوا د ملګرو ملتونو د 1201 لومړۍ پریکړه لیک او د اوربند څخه د پاسه 2000 ځله خلاف ورزیانې ثبت کړي دي، او دا په لبنان او زاهیه سیمې ښکاره تیری ګڼل کیږي. د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری ویل د بیروت په زاهیه سیمې د اسرائیلو د حملې هدف د لبنان د پوځي امنیتي او د قضایي ځواکونو په هڅو باندې نیغ په نیغه برید کول دي، کوم چې په جنوب کې وروستیو شکمنو پیښو ته د اړوند حقایقو په کشفولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. صهیونیست رژیم په دغو شکمنو پیښو کې لاس تړلی دی. د اسرائیلو جنایتکار او ظالم رژیم اوس د لبنان پر ضد بیا حمله پیل کړي دي چې له قبل یې پرون هم د بیروت په زاهیه سیمه کې 4 کسان شهیدان او نور ژوبل شوي دي چې 2 پکې مرګي حاله دي. امریکا بیا د خپلواکه هیوادونو له ګواښلو څخه لاس واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي چې د روسیې له ولسمشر او د باندنیو چارو له وزیر سره د کتنې لپاره مسکو ته تللی دی وویل امریکا بیا سرحدونو ته نږدې د لنډوټن ځمکنیو توغندیو دېره کول او د خپلواکه هیوادونو ګواښل بند کړي. هغه د روسیې له رایانویستي خبري اژانس را په مرکه کې ویل چین له امریکا غواړي د اټومي جنگ د خطرونو د کمولو او دغه راز په ملي امنیت کې د اټومي وسلو د رول د کمزوري کولو هڅه وکړي. د چین خارجه وزیر وانګي د اټومي بې وسلې کولو ته خبرو سره د چین د یو ځای کېدا په باره کې د امریکا غوښتنه غیر منصفانه او غیر حقیقي وبلله، او زیاته کړه د چین اټومي سلاکوټ له امریکا څخه کوچنی دی او په دې لړ کې امریکا د ځمکې پر مخ د تر ټولو ستر اټومي سلاکوډ د خاوند په توګه باید د اټومي وسلو د کمولو لپاره کار وکړي. هغه د روسیې او د چین ترمنځ د جنگ د رامنځته کېدا جرړو ته په اشاره سوی چین د اوکراین او د کړکېچ د علتونو د جرړې د ایستلو ملاتړ کوي. یو پی کې د شخړې په حل کې د رغند رول بولو ته تیار دی. پښینه غواړو چې د روسیې او د چین ترمنځ جنگ نه، بلکې د اوکراین ترمنځ جنگ. امریکا د یمن په شمال ختیځ باندې بمباریانې کړې دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د یمن خبری سرچینو ویل چې امریکا په شمال ختیځ کې په حجا ولایت باندې بمباریانې کړې دي. د یمن په شمال ختیځ کې په حجا ولایت کې په وشعا ولسوالۍ باندې درې ځله د امریکا لخوا حملې شوې دي. د یمن د انصار الله خبری سرچینو ویل چې د هیواد په لویدیځ کې په الهدیده سیمه کې د امریکا په حمله کې دوبو پروژې او د ودانۍ ته تاوان رسیدلی دی او څو کسان شهیدان او ژوبل شوي هم دي. المیادین ټلویزیون هم په حجا ولایت باندې د امریکا وروستۍ حملې په توضیح کې په سنا کې د خپل خبریال په ګولو ویل چې امریکا د سنا په شمال لویدیځ کې په حجا ولایت کې په وشا ولسوالۍ کې په یوه ښوونځي او د روغتیا په یو مرکز بمباریانې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت ویاندې کارولین لیویټ وړه مشپای دا وکړه چې په یمن باندې تر اوسه څه د پاسه 200 بریالۍ حملې شوې دي او ایران سخت کمزوره شوی. هغه ویل امریکا د یمن د الحوثیانو مشرانو مهم غړي چې په جنگي او تجارتي کشتیو حملې کولې وژلي دي. د سپینې ماڼۍ د ویانې دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې رسنیو راپور ورکړی د یمن انصار الله غورځنګ ویلي دي چې په تېرې دوشنبې ورځې په مارب ولایت کې د امریکا یوه پرمختللې بې پیلوټ الوتکه MQ-9 ډوله غورځولې ده او پرون یې فلم هم ورګړې ده چې پکې د بې پیلوټ الوتکې سویزلې ټوټې پرچې خودل چوي دي. د یمن د انصار الله غورځنګ د مشرانو د وژلو په باره کې د امریکا د سپینې مڼې د ویان د ادا په داسې حال کې ده چې دغه غورځنګ تر اوسه د امریکا په حملو کې د خپل هیڅ مشر وژل نه دي تایید کړي. او د یمن پوځ په سره سمندر کې د امریکا په جنگي بیړیو بریدونه وکړل. ایرنا خبر یا جانس راپور کړی د یمن وسلوالو ځواکونو نن سهار وویل چې په توغندوي او بې پیلوټ الوتکو سره یې د امریکا د ټرومین د جنگي بیړۍ په شمول په سره سمندر کې د ایتلاف په جنگي بیړیو حملې کړې دي. د یمن فوزیات کړه چې دغه حمله په تیرو څلورو ساعتونو کې در یمن خطه ده او د دغه خبر تر خبرېدا پورې دغه حملې دوام درلود. د یمن فوز ټینګار وکړ چې په سیمه کې د امریکا د هدفونو پر ضد د دوی اعلان شوي عملیات به په نور شدت سره دوام لري. د یمن پوسټینګار کړی دی چې د سهیونیست رژیم پر ضد د دوی حملې د فلسطین د خلکو پر ضد د نسلګوشۍ د بندولو په هدف سره کیږي او دغه بریدونه به تر هغه وخته چې په غزې ترنګ باندې تیری بند نشي او د دغه سیمې کلبندې پای ته ونه رسیږي دوام ولري. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو قدر منور دن کوز به سیاسی تبصرہ در تاوڑان دی کوچ امریکا او سهونیست رژیم تا د ایران د اسلامی جمهوریت جدی خبردارای نومیږي. د سهونیست رژیم په څنګ کې د امریکا د رواني جنگ په زیاتېدا او په اټومي موضوع کې د موافقې د نه کولو په بڼه کې په ایران باندې د حملې په باره کې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د حکومت د لوړو امنیتي چارواکو په زیاتېدونکو ګواښونو سره تهران د ایران پر ضد د هر ډول مجرا غوښتنې د جدي پایلو په هکله امریکا او اسرائیل ته جدي خبرداری ورکړ. په دې لړ کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار او د نظام د مصلحت د پیژندنې د ټولنې مشر علي درجاني په تېرې دوشنبې ورځې په ټلویزیوني مرکه کې ویل کچېرې امریکا یا اسرائیل په اټومي پلمه په ایران بمباری وکړي ایران به مجبوره شي چې د اټوم بم د جوړولو په لور لاړ شي او د ایران خلک به د باور والی چې اټوم بم جوړ کړو. علي رجنی زیاته کړه له ایران سره پوځي کار لرل له پیلو پرته نه دي او د امریکا د ولسمشر ټرمپ په لیکې هماغه خبرې دي چې بیا بیا یې کوي. د امریکا خبرې دقیقې نه دي ځکه چې د هغوی لپاره توانی دي او مشکلات رامنځته کوي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار علي رجنی زیاته کړه غیر مستقیمې خبرې د مقابلو امتیازونو او د مقابل لوري په غوښتنو د پوهېدا لپاره دي. هغوی اکثر سیاست ولان د امریکا د ولسمشر ټرمپ خبرې لا پیګنی او په دنیا کې د ټرمپ کار چار یو مسله جوړه شوې ده. ټرمپ د روسیا د کاناډا په حق له خبرې کوي خو هیڅ پیښه رامنځته نشوه. په وزي ځواکونه کم احتمال هم محاسبه کوي او چمتو دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ چې د خپل ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې له ایران سره موافقې ته د رسېدو لپاره د هیله من کېدا ادا کړې ده. د روان میلادي کال د فروری د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د زیاد آباد سیاست د دوام لپاره د یو یادښت په لاس لیکلو سره ادا وکړه چې د ایران له ولسمشر سره خبرو اترو ته تیار دی. پورپسې پړاو کې د امریکا ولسمشر ټرمپ د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی ته یو لیک هم راواستوه. اکسیوس انټرنیټ سایټ راپور ورکړی د امریکا ولسمشر ټرمپ د ایران د اسلامي انقلاب مشر ته په خپل لیک کې د نوي اټومي موافقې لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی دی. په زړه پورې خبره ده چې د امریکا د خزانې وزارت ایران ته د ولسمشر ټرمپ د لیک له رسېدا یوه ورځ وروسته د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد د بایکاټونو په پیرس کې شامل کړ. په بلې عبارت په هغه وخت کې چې د امریکا ولسمشر ټرمپ حضرت آیت الله خامنائی ته لیک راواستوه او د اټومي مسالې په هکله د خبرو اترو وړاندیز کړی و، بیا هم د ایران پر ضد د بایکاټونو له زیاتولو لاس وانه خیسته. بله مسله دا چې ایران له اټومي تړون څخه د امریکا په یو اړخیز ډول وتلو او د زیاد آباد د سیاست په چوکاټ کې د ایران پر ضد د تر ټولو زیات او سختو بایکاټونو په لګولو سره د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې د امریکا د ژمنې د خلاف ورزي کولو ترخه تجربه لري. او طبیعي خبره ده چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې د دغه سیاست زیاتولو او د عوام ته په پام سره د اټومي مسالې په باره کې له ایران سره د خبرو اترو په حق له د ټرمپ د غوښتنو په حق له مثبت نظر ونه لري. په دې زمینه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلحکار علي لاریجانی دې ته په اشاره سره چې امریکا په اټومي تړون کې په اسانۍ سره خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي وویل. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی اټومي تړون یوه ښه موافقه ونه بلله، بلکې ځکه چې د امریکا ولسمشر په اسانۍ سره په دغه موافقې کې خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په داسې حال کې چې ایران په خپلو ټولو ژمنو عمل کړی، په اټومي مسالې کې د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه موافقه ماته کړه. مهم ټکی دا چې په سرو سمندر کې د هیری ټرومن د جنگی بیړۍ د دیرا کولو او په هند او کینوسی کې په ډیګو گارشیا جزیرې کې د بیدوه په نوم د بم اچونکو لتکو د دیرا کولو په څنګ کې په سیمه کې د کارل وینسټن د جنگی بیړۍ د دیرا کولو په څنګ کې موافقې ته د نه رسېدا په بڼه کې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په زمینه کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ زیاتېدونکي ګواښونه مسلمان نه یوازې د ایران د ویرولو سبب نه کیږي، بلکې د امریکا هر ډول پوځي مجرا غوښتنې ته د متقابل ځواب د ورکولو لپاره د تهران د چارواکو اراده نور هم پسې پیاوړی کوي. په دې زمینه کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په تیرې دوشنبه ورځې د کوچني اختر د لمانځه په دستورو کې اوپر مین ټول هیوادونه د پوه شي زموږ دریځونه هماغه دي چې مخکې و. تهران دې د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ستا سهرنی پښتو خبرونه اورئ.
يا مقلب القلوب والابصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازی
گرانو او قدرمن اوریدون کو از مستاوده سلامونه او نیکی هیلی قبول اکتی. نن په ایران کې د طبیعت د ورځې په نامه د وری د میاشتې د 13مه نیټه ده چې یو ډول د نوروز د جشن د ورځو وروستۍ برخه هم ګڼل کیږي. نو ښه ده د پروګرام د اورېدو لپاره زما سره مله اوسئ. د ایران د لرغونو اقوامو له آداب او رسوماتو څخه یو چې د یو کلتوري دود په توګه هر کال منځل کیږي د 13 بدر ورځ ده چې د طبیعت ورځ هم ورته ویل کیږي. یو هغه ورځ چې د نوروز د جشنونو وروستۍ رسمي برخه ده او کورنۍ د طبیعت لمنې ته درومي او د یو بل ترڅنګ شتون سره د فطرت او طبیعت له نظارو څخه خوند اخلي. د مختلفو جشنونو او مراسمو لمانځل په لرغوني دوران کې د ایران د خلکو یو کلتوري او ثقافتي خصوصیت و. هغوی به په مختلفو مناسبتونو جشنونه خادۍ او خوشحالۍ جوړولې او د ژوندون دغه روحیه تر ننه پورې د ایرانیانو په ثقافت کې باقی پاتې ده. په حقیقت کې د دینی او ملي جشنونو او رسوماتو لمانځل د خلکو په زړونو کې د امید ډیوه بل ساتي، د خلکو افکار او نظریات له یو بل سره جوختوي، شادی او خوشحالی د ټولو په برخه کې وي او همدارنګه د هر ملت د اتحاد او یووالي یو ډیر مهم سبب ګڼل کیږي. د اتحاد او یووالي خبره مو وکړه، په زړه پورې ده چې په دې پوه شئ چې د وري د میاشتې یا د پسرلي 14 نیټه په ایران کې یوازې له یو بل سره د خلکو د اتحاد او یووالي ښودونکې نه ده، بلکې له دې نه زیات له طبیعت سره د انسان د اتحاد او پیوستون نښه ده. له طبیعت سره دغه رشته د ایراني جشنونو یو اصلي خصوصیت دی. په لرغونو ایراني دودونو او رسمونو کې چې لټون وکړو نو داسې ډیر جشنونه موندلی شو چې د دغه پیوستون او یووالي نښه لري. د ژوند د چاپیریال له ککړتیا یا د ماحول له آلودګۍ سره د مبارزې نړیوال غورځنګ کیدلی شي له دوو لسیزو کمه موده چې عام شوی دی، خو د ژوند چاپیریال حفاظت د اوبو، خاورې، هوا او د ژوند د مختلفو اړخونو له ساتلو سره د ایران د خلکو مینه او دلچسپي د ایران په 2000 کلن تاریخ کې جړې لري. ایرانیان له پخوا نه تر ننه د ملي او دینی تعلیماتو پر اساس په دشتو او میرو کې د ګرځېدو په وخت د ونو د څانګو له ماتولو، د بوټو له ختمولو او د اوبو او خاورو له ککړولو ډډه کوي، چې په طبیعت او پنځون کې د خپلو پښو ډېرې کمې نښې پرېږدي. دوستانو، هغه ټول رسمونه او رواجونه چې هر یوې یو سمبولیکه معنا لري د ایرانیانو د افکارو او ذوق له غلبېله تیر شوی او تر ننه رارسېدلی دی. د پسرلي د 14 رسم او دود هم له دې چارې مستثنا نه دی. د ایرانیانو په افکارو کې د نوروز د شروع کېدو 12 ورځې د 12 زرکلن پیدایش یو سمبول دی او د نوروزی رسمونو د زنجیر په تر ټولو رستی کړی، یعنی د پسرلي په 14 ورځ کې په میلیونونو ایرانیان له طبیعت سره په ملتیا سره ځانونه فعالیت، کار او کوشش ته د ستنېدو لپاره تیاروي. په کار دی چې وویل شي د ایرانیانو په ټولو نوروزی رسوماتو کې د قومي یووالي یو ژور مفهوم پروت دی چې اسلام هم ورباندې د تایید مهر لګولی دی. سم له هغه وخت څخه چې د نوروز له ورځې مخکې د کورونو څنډل او پاکول شروع کیږي، د ټولنې په زړه کې یو پراخه خوځښت او تحرک پیدا کیږي چې د نوروز په 14 خپل جوبن ته رسیږي، خو شکل یې توپیر لري. د نوروز په 14مه د خلکو ټول انرژي لا کورونو څخه بهر ته د وتلو او دشتو او میرو ته د تک په شکل کې لدننه نه بهر ته جاری کیږي او خلک په دغه ډلهیز تک او حرکت کې کار کوشش او ژوند ته د امید لپاره د خپل انرژي خودنه کوي او دې ته چمتو کیږي چې یو خوځنده او متحرک کال شروع کړي. هر یو هغه رسم او رواج چې له تیرو وختونو موږ ته رارسېدلی دی په ځان کې زیات داستانونه او روایتونه لري. د ایرانیانو د سیزده بدر یا د پسرلي د 14مې په اړه هم ډېرې خبرې نقل شوي دي او زیاتو سرچینو بیان کړي دي. ځینې دغه ورځ د خوشبختۍ ورځ بولي او ځینې 14مه نیټه د بدبختۍ نښه بولي او باور دی چې په دغه ورځ په کار دی په کورونو کې پاتې نه شي بلکې دشتو او میرو ته لاړ شي. ایرانی ساینسدان او دانشور ابو ریحان بیرونی چې له 903 نه تر 1390 میلادي کلونو پورې موده کې ژوند کړی دی، له دې نه پیړۍ پیړۍ مخکې چې د مردم شناسۍ په نامه یوه څانګه رامنځته شي، له هغو ړومبنیو کسانو څخه چې و چې په خاصه توګه یې د مردم شناسۍ یا خلک پیژندنې په باره کې تحقیق کړی دی. هغه د 14 عدد په باره کې مثبت نظر لري او خوشبخت یې بولي. هغه په خپل الباقیه کتاب کې د لرغونو ایرانیانو په باره کې خبرې کوي او پکې د ایرانی کال ورځو ته اشاره کوي او د ورید میاشتې د 14مې په باره کې لیکي: لرغونو ایرانیانو به د میاشتې هر ورځ په یو نوم سره بلله او د هر میاشتې 14مه ورځ به یې تیر روز یعنی د تیر ورځ نوموله او تیر د یو قدرمنی فرشته او د یو غټ نورانی او نیکمرغه ستوري نوم دی. نو ځکه تیر روز یعنی د هر میاشتې 14مه ورځ د ایرانیانو لپاره بختوره او مبارکه ورځ وه او ده. له دې نه علاوه د ایرانیانو له ملي داستاني اتلانو څخه په یو بل روایت کې راغلی دی چې په داسې یوه ورځ یعنی د تیر په ورځ او د تیر نومې میاشت کې چې د ایرانیانو د یوې بلې میاشتې نوم دی، د ایران او توران چې د ایران د اتلولۍ په داستانونو کې د ایران یو ګاونډي هیواد دی، پوله په هغه تیر یعنی غشي سره چې آرش اولی تاکل کیجی، نو زکا دیالسم عدد پا ایرانی ثقافت کی ده حقی مبارک ورزی یاد راورنه کوی. دوستانو که دلشی نن سبا به ډیر کم داسې څوک وي چې د ورید میاشتې د 14مې نیټې په خوشبختۍ او بدبختۍ په باور او عقیده ولري، بلکې په دغه ورځ خلک زیاتره د خوشحالۍ په خپلو کې سره د راغونډېدو او له طبیعت سره د یو ځای کېدو لپاره له کورونو نه بهر ته وځي. که د نوروز د اختر په ورځو کې البته د کرونا بیماری د خپرېدو له ورځو نه بغیر ورځو کې ایران ته راشي او د نوروز په 14مه ورځ د ایران په یو ښار کې میلمانه شي، نو وبینئ چې د ښارونو او کلیو او د تفریح او طبیعت د سمون په ګوټ ګوټ کې کورنۍ سره راغونډ شوي دي او هر ځای کې د فعالیتونو په ترسره کولو کې بوخت دي. یو پکې د چایو او ډوډۍ پخولو لپاره د اور په بلولو لګیا، بل پکې د ماشومانو لپاره ټال جوړوي او یو بل ځای کې به ځینې ځوانان وویني چې نوروزی بوټو او ګیاګانو ته به د غوټو ورکولو په حال کې وي. دغه ټول د دغه ورځې له رسوماتو او دودونو څخه ګڼل کیږي. په مجموعي توګه په دغه ورځ کورنۍ له سهار وختي نه د لمر تر پریواته پورې له کورونو نه په بهر کې او د طبیعت په لمنو کې تیروي او په دغه ورځ خاص خوراکونه تیاروي او بیا په خوشحاله زړونو سره خپلو کورونو ته راستنیږي. که څه هم د کورونا ویروس خپرېدو کال دوه وشول چې دغه ښکلی ایرانی رسم یې ګډوډ کړی دی او کورنۍ کوشش کوي چې په دغو ورځو کې هم د نورو ورځو په شان له کورونو نه له وتلو او په جمګټو او غونډو کې له شرکت کولو ډډه وکړي، خو خیر انشاءالله تعالی آخر به کورونا ختم شي او دغه ښکلی ایرانی دود او رسم به یو ځل بیا برقرار شي. نو په همدې وجه په دوام کې به تاسو سره د هغو ډول ډول خوراکونو په باره کې وغږیږو چې په دغه ورځ تیارولی شي. نو خدای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د پسرلي دیارلسمه یا هم هغه د طبیعت او پنځون ورځ تل د یو لړ مراسمو له جوړولو سره مله وه او ده. له هغو څخه هغه خوراکونو او خوړو ته اشاره کولی شو چې خلک یې په دغه ورځ په دودیزه توګه پخوي او خوري. په عامه توګه کورنۍ په دغه ورځ په ډله ییزه توګه د غرمې ډوډۍ تیاروي او د نوروز د اختر د ورځې باقي پاتې وچې او تازه میوې او مختلف خوراکونه هم له ځان سره اخلي او د طبیعت شنو لمنو ته درومي او د نوروزي تعطیلاتو وروستۍ ورځ د دوستانو او آشنایانو په ټول کې له مینې او مهربانۍ نه په ډکه یوه فضا کې په خوږو یادونو او خاطرو سره تماموي. د دغې ورځې خواړه په عامه توګه په دوه ډوله تیارولی شي، یا له مخکې نه په کورونو کې پخولی او تیارولی شي، او یا د اخلي پخلي ټول سامانونه بهر طبیعت ته وړل کیږي او خواړه هلته کې پخول کیږي. د ایران د لویدیځو سیمو ځینې خلک د پسرلي د دیارلسمې ورځې د غرمې ډوډۍ لپاره د کوفتو پخولو رسم لري. له کبانو یا وریتو غوښو او سبزیو سره پلو او یا یوازې مختلف کبابونه پخوي او د دغې ورځ ځینې نور خواړه هم جوړوي. او د ایران د ځینو سیمو خلک دا اعتقاد هم لري چې په دغه ورځ په کار دي د میرې مختلف ساګونه راغون کړي او ترېنه یوه خواړه یا آش ترکاري تیاره کړي. د نوروز د دیارلسمې او تر ټولو د خوښې خواړه دلده او مینچو خواړه دي. سمنو نومې حلوا هم په عامه توګه د دغې ورځې په دسترخوان شتون لري. د ایران په جنوبي خراسان صوبه او یست کې خلک په دغه ورځ له وړو او کنځلو نه په غوړو کې یو قسم پراټه پخوي. د ایران په شمالي سیمو کې بیا خلک په دغه ورځ مختلفې حلواګانې پخوي، لکه سکنجبین شربت سره یا د چینو یا شکرې سورکې او پودینې د عرقو یو ترکیب دی چې کاهو یعنی د سلاد د پاڼو خوړل د نوروز د دیارلسمې ورځې د مازدیګر ځینې دودیزې خواړه دي. له هغو خوندورو خوړو نه علاوه چې په دغه ورځ برابرولی او خوړلی شي، د دغه ورځې یو بل مروج رسم دا دی چې کورنۍ له طبیعت، میرو او صحراګانو نه له رخصتېدو مخکې هغه شنه ګیا چې د نوروز د ورځې د افسین نومې دسترخوان لپاره یې برابره کړې او ټوکولی وی په روانو اوبو کې پریږدي او بیا خپلو کورونو ته راستنیږي. همدارنګه شنو ګیاګانو ته غوټې او ګنډې ورکول د دغې ورځې یو بل رسم دی. ایرانیان معتقد دی چې شنې ګیا ته غوټه ورکول په داسې ډول چې ګیا ته زیان ونه رسوي د ژوند د مشکلاتو او مصیبتونو د غوټې پرانستو سبب کیږي. البته هم هغه ډول چې مو اشاره وکړه چې په ایران کې د طبیعت جشن سږ کال هم د تیر کال په شان له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دی او وجه یې هم هغه د کرونا ویروس خپرېدل دي او خلک د دغه ورځې جشن په خپلو کورونو او د کورونو په انګړونو کې لمانځي چې د بیمارۍ او ناروغۍ د منتقلېدو د لړۍ په ماتولو سره ژر تر ژره په هیواد کې دغه ناروغي له منځه لاړه شي. موږ هم دعا کوو او هیله لرو چې د نړۍ ټول خلک دې له خطراتو نه په امان کې وي او د جشنونو خادیو او خوشحالیو داسې ورځې د خپلو خپلوانو او دوستانو تر څنګه تیر کړي. ګرانو قدرمنو دوستانو، د همدې پروګرام د وخت په ختمېدو سره د نوروز خاص پروګرامونه هم خپل اختتام ته ورسېدل. هیله لرو چې دا پروګرامونه به ستاسو قدرمنو اوریدونکو په مینې او خوشحالۍ سره اوریدلې او خوند به مو ترې اخیستی وي. نو ستاسو له مهربانه حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو قدر منوریدون کوز مر سلامونه ونیکی هلی ومنه د پروگرام په دا برخه کې زالی اصغر عبیدی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
اساس و درانه حضور تازیر سیویو چی د رهبری د لیدلوری ترونوان لندی یو مطلب تاستا ورانده کرو پا دی هلی چی ده خبروانی ترپایز مر سره ملواسه.
گرانو قدر منو اوریدونکو، نن هم د نوی لمریز کال په مناسبت د خلکو له مختلفو پرګنو سره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د کتنې په حکله بحث کوو. د 1404 کال په لومبۍ ورځ چې د جمعې ورځې سره سمون خوړه، د نوی کال د پخوانیو دودونو او رسمونو سره سم د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د خلکو د مختلفو پرګنو سره وکتل. په دې روانه خبرونه کې به د هغوی د ویناو ځینې برخې له تاسو سره شریکې کړو. معظم رهبر د خپلو ویناو په پیل کې د قدر له مبارکو شپو سره د نوروز د ورځو یو ځای والي ته په اشاره سره وفرمایل، انشاء الله چې دا به له تاسو او د ایران د ټول ولس لپاره د یو مبارک نوی کال زیری ورکړي. سکال نوروز د مبارک شپو ورځو سره د یوځیوالي په خاطر د معنوي حالت موندلې ده. البته دې ته مو پام وی چې ایرانیان تل نوروز ته معنوي نظر لري او متعال خدای ته توجه او توسل کړی دی. په دې خاطر دی چې نوی کال په دعا سره پیلو. اکثره هغه خلک چې په نوروز کې سفرونه کوي زیارتونو ته ځي. تاسو ولیدل چې سږ کال هم په مشهد مقدس کې زیات خلک د سپېڅلي حرم په صحن کې راغون شوي وو، او یا له هغه مخکې شپه د تهران خلک بهشت زهرا ادیرې کې راغون شوي وو. دا په دې معنی ده چې زموږ معزز خلک نوروز یو معنوي اختر بولي او لخته پاک نه د مرستې په غوښتلو او پاملرنې سره نوی کال پیلوي. دا د شکر ځای دی چې د دښمن د زهرجنو تبلیغاتو سره سره له معنویاتو څخه د خلکو د بیلتون لپاره د دښمنانو هر اړخیزې دسیسې ماتې خوړلې او زموږ ولس توحید او ائمه معصومین علیهم السلام ته نور هم نږدې شوي دي او اخلاص یې له مخکې نه هم ډیر شوی دی. دا ورځ له امیر المؤمنین علی علیه السلام سره تړاو لري. دا هم موږ ته یو سبق دی. امیر المؤمنین د عدالت څوکه ده، د تقوا څوکه ده، د معارفو بیلګه ده. که د ایران ولس او نور مسلمان ولسونه وغواړي د دغه لوی انسان او له پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه وروسته تر ټولو له غوره بشر یعنی امام علی علیه السلام څخه استفاده وکړي، باید نهج البلاغه ته پام وکړي. فرهنګي فعالان دې د نهج البلاغه لوست او خودلو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حضرت آیت الله خامنه ای د قدر شپې د متعال خدای درگاه د دعا لپاره ښه فرصت وبلله او زیاته کړه چې د دوغو شپو هر یو ساعت د یو عمر ارزښت لري او د خلکو دعا او ائمه المعصومین علیهم السلام ته توسل په دې تیره بیا د ځوانانو دعاګانې کولی سي د هغوی او د پوره ولس برخلیک کې بدلون راولي. هغوی توسل دعا و استقامت د پیغمبرانو سیرت وبلله او وفرمیل متعال خدای د حضرت موسی علیه السلام د دعاګانو قبلیده لصبر ودریدنې او هیلې سره مشروط کړ او آخر کې هم بنی اسرائیل چې د فرعونیانو له دوامداره ظلمونو څخه تنګ سي وه په خپلو سترګو سره د فرعونیانو له منځه تله ولیده. د اسلامي انقلاب رهبر په دوام کې بیا د باطل په وړاندې د حق کامیابه کېدو ته په اشارې سره وفرمیل د حق او باطل ترمنځ په مبارزه کې بریا د حق لره ده، لیکن د حق جبهه باید بیې پرې کړي. د سپیڅلي دفاع په اته کلنه جګړه کې یو لوری موږ و، په مقابل لوري کې د صدام شاته یو پوره نړیوال ائتلاف ولاړ و. جنګ اته کاله وخت ونیوه خو له تو کلونو وروسته ټوله نړۍ دا ومنله چې ایران یوازې او په تشو لاسونو په مقابل لوري بریالی سو. دا خبره ټول وکړه، لیکن دا بریا کې موږ د باکري او همتي او خرازي او چمران پشان ډیر شایسته ځوانان د لاسه ورکړ. دا هغه قرباني وه چې موږ د بریا په لاره کې ورکړه.
گرانو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د تیر کال پیښو ته په اشاره سره وفرمایل په تیر کال کې موږ په پیښو کې ډیر لوی شخصیتونه له لاسه ورکړل. مهم او ارزښتناک ایرانی او لبنانی شخصیتونه مو له لاسه لاړل. دا زموږ لپاره مصیبت و. د حضرت موسی علیه السلام د مسئلې په شان هلته هم داسې وشول. کله چې حضرت موسی علیه السلام مصر ته لاړ، یو آرامه او هوسا ژوند خو یې نه درلود. هغه حضرت او بنی اسرائیل له ډیرو سختیو سره مخامخ شول. لکه څنګه چې د اعراف د مبارکې سورې په 109 مبارک آیت کې راغلی دی، بنی اسرائیل او حضرت موسی علیه السلام ته وویل چې له دې مخکې چې تاسو د پیغمبر په توګه راشه او د فرعون په خلاف ودرېږئ، هغه وخت هم موږ تر شکنجو لاندې وو او اوس هم چې تراغلی تر شکنجو لاندې وو. نو د اعراف د مبارکې سورې د 128 آیت له مخې حضرت موسی علیه السلام هغوی ته وفرمایل قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، یعنی له متعال خدای څخه مرسته وغواړئ، صبر او زغم وکړئ، هر څه به ښه شي. هغه کسان چې له شکنجې څخه گیله کوله په خپلو سترګو ولیدل چې فرعونیان په پورا ذلت سره په اوبو کې ډوب او لاهو شو او بادشاهي ختم شو. یوازې بدنونه د عبرت لپاره د اوبو د پاسه باقی پاتې شول. تاسو دې پیښو او سختیو ته په دا شان نظر سره وګورئ. دا د حضرت موسی علیه السلام جواب دی، استعینوا بالله واصبروا، له متعال خدای څخه مرسته وغواړئ او صبر وکړئ. شک مه کوئ چې د دغو ودریدنو نتیجه د دښمنانو ماتې ده. د صهیونیست، د فاسق او خبیث رژیم ماتې.
قدرمنه اوریدونکو، حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای دې ته په اشاره سره چې د تیر کال پیښې د ایران د ولس معنوي ځواک څرګند کړ، وفرمایل د شهید رئیسی د جنازې او ختم په مراسمو کې د خلکو پراخ ګډون د دښمن د ګواښونو سربیره د نصر د جمعې په لمانځه کې د خلکو کمساري حضور، په ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو ګډون، د شهید حنیا او د سیونیس رژیم د برید د نورو شهیدانو په جنازو او ختمونو کې د خلکو پراخ حضور د ایران د ولس د معنوي ځواک ځینې بیلګې وې چې څرګندې شوې. د سلوغی د میاشتې د 22 نیټې لاریون د دغه بهیر د اوج ټکی و چې په ترڅ کې خلک له اسلامي انقلاب او اسلامي جمهوریت له نظام سره خپله مینه او ژمنتیا نړیوالو او دښمنانو او همداشان منافقانو ته ور وښودله.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر د نورو کلونو پشان سک کال هم د کال شعار وټاکه. د سک کال شعار دی د تولید په برخه کې پانګونه. معظم رهبر د وروستیو کلونو په شعارونو کې د تولید مسئلې ته د پاملرنې وجه د هیواد په اقتصاد او د خلکو په دسترخانونو باندې د تولید د غوره اثراتو له امله وبلله او د دغه نوی شعار د عملی کولو لپاره د خلکو او د حکومت د مسؤلینو په باب خبرې وکړې. خو د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې هم دا شان د امریکایي چارواکو د وروستیو ادعاګانو ته هم اشاره وکړه او وی فرمایل، د نن سبا د سیاسي خبرو په هکله یوه مسأله ده، د امریکایانو او د هغوی د چارواکو خبرې چې یو شان دي. یو چارواکی دا خبره مطرح کوي، بل یې ورزیاتوي، بل یې ردوي، خو بل یې بیا ثابتوي. زه یوازې دوی خبرې کوم. اوله مهمه خبره دا ده چې امریکایان دې پوه شي چې له ایران سره په مقابله کې د ګواښ په ژبه سره هیڅ یو کار مخته نشي تللی. دویمه خبره دا چې امریکایان او نور دې هم پوه شي چې که د ایران پر ضد کوم خباست وکړي نو سخته سپیړه به وخوري. هغوی همداشان د امریکایانو او اروپایانو لخوا د مقاومت مرکزونو ته د ایران د نیابتیانو د عنوان ورکول لویه تیروتنه وبلله او زیاته کړه. بل مطلب دا چې هغه لویه تیروتنه چې امریکایي او اروپایي او د هغوی پشان سیاستوالان یې کوي هغه دا ده چې په سیمه کې د مقاومت مرکزونو ته د ایران د نیابتي ځواکونو نوم یې ورکړی دی، د هغوی سپکاوی کوي. نیابتي ځواک څه معنا لري؟ د یمن ولس خپله انګیزه او هدف لري. په سیمه کې د مقاومت مرکزونه انګیزه لري. ایران د اسلامي جمهوریت نظام نیابتي یعنی لاسپوسی ته ضرورت نه لري. نیابتي څه معنا لري؟ د فلسطین د غصب په همغه لومبیو کې له هغو هیوادونو څخه یو هیواد چې د فلسطین د نیواک سره د مقابلې په لومړی کرخه کې راغی د یمن هیواد و. د یمن د هغه وخت واکمن په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړ او د مقاومت او مخالفت اظهار یې وکړ. هغوی له دغو دښمنیو خباستونو او ظلمونو سره چې هم نن او هم پخوا نیواګر او خبیث صهیونیستي رژیم د خلکو په وړاندې ترسره کوي مخالف دي او اعتراض کوي، مقاومت کوي. دلته خبره د نیابت او استازیتوب نه ده، زمونږ هم نظر څرګند دی، د هغوی نظر هم څرګند دی.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر همداشان د سیونستانو بېرحمانه جنایاتو ته په اشاره سره وفرمایل، نن سبا د سیونیست رژیم خباستونه صهیوني بېرحمه رژیم چې د بېرحمه توری ورته وړوکی ښکاري د زیاتو مسلمانانو او غیر مسلمانو ولسونو زړونه دردولي دي. په امریکا کې او ځینو نورو اروپایي وادونو کې د صهیوني رژیم په خلاف مظاهرې ترسره کیږي، نه غواړي چې ورباندې سترګې خلاصې کړي. غربي چارواکي دا نه ګوري، نه غواړي ځان پرې خبر کړي او پوه سي چې ولسونه یې کوم نظر لري. وایي چې د هغو پوهنتونونو بودیجې بند کړی چې محصلین یې د فلسطین په ملاتړ کې مظاهرې کړي دي. دا هم د معلوماتو ازادي، دا هم لیبرالیزم، دا هم بشري حقوق، د بیان ازادۍ. دوی دا شان عمل کوي. نن سبا ولسونه له شکه پرته چې د سیونیستي رژیم له خباستونو سره مخالفه دي، د دوی په وړاندې هر یو په هر ډول چې وکولای سي مقاومت کوي. اسلامي جمهوریت هم د دغو خباستونو او زورویونو په وړاندې پیاوړی ولاړ دی. موږ په زغرده خپل دریځ اعلان کړی دی. موږ له فلسطیني او لبناني مبارزینو څخه چې له خپلو هیوادونو څخه له غزې او فلسطین څخه دفاع کوي ملاتړ کوو. دا د اسلامي جمهوریت همیشنۍ رویه پاتې سوې ده، البته چې ګواښ کوي په دې پوه سي چې موږ هیڅکله چا سره د جګړې پیلوونکي نه وو، لیکن که څوک خباست وکړي او پیلوونکي واوسي زموږ لخوا به سخته څپېړه وخوري.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې دا وینا ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای اجازه غواړو.
دا خدای پامان.